درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه دی او د ازادي رادیو دا خبرونه دی سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، د افغان کډوالو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې لمخ کې په جرمني کې منل شوي وو او پرون سه شنبې په یوې مسافر وړونکې الوتکې کې له اسلام آباد د جرمني په لور حرکت کړی وو. د جرمني د ډي پي آی خبري آژانس د راپور لمخې د افغانانو دغه یو دیرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې دغه افغانان باید جرمنی په مختلفو خارونو کې ځای پر ځای شي. دغه افغانان دي چې په جرمنی کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوي وویلي دي. دا د جرمنی د هغو پروګرامونو یو برخه ده چې په ځانګړي ډول خطر سره مخ افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ایزو کارکوونکو، د بشري حقونو د مدافعینو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې لمیاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي یا ورته د منلو ژمنی ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبې له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سه شنبه خپل لومړی لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټبال د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبه کې ګډون کړی چې تر ولس کلنو کشرې لوبډلې یې تیره اونۍ د آسیایی جام لوبو اتلولی خپل کړه. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړي چې لمخې د دو کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته لاره اواروي. د رویترز خبري آژانس چې د دغې مسودې یوه کاپي ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماتانو ویلي دي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کېدای شي بدلون ومومي، روانه اونۍ له یو شمېر هیوادونو سره شریکه شوې، خو تر اوسه په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1500 غړو هیوادونو ته نه ده وړاندې شوې. تر اوسه نه ده څرګنده چې واشنگتن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو هیوادونو ته سپاري. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سه شنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوش کړه چې له څه باندې 3 کلونو راهیسې په زندان کې و او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو 40 کلن سیسیل کولر او 73 کلن ژاک پیریس د 2023 کال په مې میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د دغه جوړې چې دواړه ښوونکي دي، کورنۍ ویلي چې دوی په یو سیاحتي سفر ایران ته تللي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي دي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشي کېدو د آرامۍ احساس کوي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات متول کی کډرمن او کلی سکون کو زې پرشنه غو پار یو زری به هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټول کی جغرافیه مسمن یو لسم دوسته هله د شتاس ټول کډرمن او کلی سکون کی برات روغ جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می درنو سکون کو داسې مرسته سو دی یو لسم ټول کی جغرافیه مسمن یو لسم دوسته نو هله د شتاس ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لسته نه پاپراو د کټور سره زکریو سری او نو لسته امده یې هم چمتو وال ولر قدر مونږ زده کوونکو نن ورځ مرسته په یو لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دی. لومړی په نړۍ کې اوبه په هغې باندې پانګه اچونه، دویم د اوبو لګولو لوی پروژې، دریم د اوبو چڼول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست لپاره پرې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوش وبللی زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله بحث لرو چې موږ او تاسو به په نړۍ کې اوبه وپېژنو او د هغوی پانګه اچونې په هکله به بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، اوبه زموږ او ستاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمنو لرونکو اړتیاوو له جملو څخه شمېرل کېږي چې پرته له اوبو څخه حقیقت چیرې انسان واوسېږي، حیوان واوسېږي، نبات واوسېږي، څاروي وي، هر څه چې واوسېږي پرته له اوبو څخه نشي کولی چې ژوندي پاتې شي. یعنې ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبه چې دي درنو زده کوونکو، په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابره توګه سره نه دي ویشل شوي. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې ده اوبو نیولې ده، او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اووه نوي برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د څښلو لپاره آماده نه دي، نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نه شمېرل کېږي چې دغه برخې دي په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدرمنو ګلالی زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوندانه یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د انسان ټوله ژوند پر همدې باندې ولاړ دي. که چیرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونه څښي، نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کېږي او د مرګ ګواښ لامل کېږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درو ورځو کې مړ کېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالی زده کوونکو، دغه اوبه چې دي په اوسنی وخت کې د نړۍ له 6 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمېر کسان چې دي د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغو اوبو څخه بې برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو، په 80% ناروغۍ چې دي، دغه 80% کومه ناروغۍ چې رامنځته کېږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کېږي چې دغه ناروغۍ د دغو له امله څخه رامنځته شوي. او په سلو کې 70% اوبه یې په کرنې کې لګول کېږي. د دې تر څنګ د کرنې په سلو کې 14 محصولات د خوړو غول څخه وروسته ترلاسه کېدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارد تنه وو، چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارد به یې د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وو، چې په دا 9.3 میلیارد تنو کسانو کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو د کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سر ته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره شوي دي، په هغو کې یوویشت وسله والې نښتې رامنځته شوي دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه یې رامنځته کړي دي. همدارنګه قدرمنو ګلالی زده کوونکو، یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تېره بیا که هغه افریقا او آسیا هیوادونه چې دي، په دغو هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو او طبیعي سرچینو او څاګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خاطر سره د ښه مثال جمهور تاسو ورکول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کېږي او 200 متره لوړو کړنو څخه اخوا ته اړول کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسېږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دمپرې تاسو ورباندې پوه شوي واوسې چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چې د اوبو په حقله اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژې ته ویل کېږي او په کوم سیمه کې سر ته رسول کېږي. خو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په حقله معلومات لاسته راوړله چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې. نموږ تاسو ویلی سو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوي دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپله د څښلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي، چې د لوی سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروي وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د څښلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو درنو زه کونکو کله چې د شلمې پېړۍ د نویو کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې دا ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی، چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستونو ته خپلې اړتیاوې بې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به درلودلې په خپلې بېکارونو سره ته رسول هغو ښه به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښت څه ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي، چې د اورښت په لندباله سره کرنه کېدای سي چې سرته ورسول سي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې راشنه کېږي، او هغه ځمکې خړوبول کېږي، چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمن او ګللي زده کوونکو، ګڼ شمېر هغه هېوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېرې اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي، چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده، چې هغه سیمې چې هلته اورښ لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي، چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د څاګانو کیندلو ته اړتیا پېښي وي، چې د اسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې اسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن د چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کېږي، چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه ورکاو او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي، چې دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي، تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دي هغه پاک او سوتره اوسېږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هېوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی سو چې د نړۍ هغه شمېر هېوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي، چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبر رسولو، نو موږ ویلی سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یوه لویه ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی سي، بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ سي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل به سي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي، چې دغه بیا د اوبو د کمش لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی سو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونه تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي فاضله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندیو ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې داسې انسانانو ته بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ او تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او دغه ناروغیو سره مخامخ نسو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسي او اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پیښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس ته پرې سېزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات میکبل کی قدر من اوغللی زکن کو زبر شنا غفار یوز ربی هم تاسو ټول تشرفاس پای مدد ولسم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا. هله د چتا ټول قدر من اوغللی زکن کی برات روغ جوړ صحت مند او سیریا د صحت چمه په پتن وی قدر من زکن کو مخکل دین چې زنن رستا سنو لوس پیل کن تاسو ټول خواجه زکن کی باید له خل زنو سره خپل د ولسم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چاو کول من ولری تر سو کول سی د نن رزی د لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو ځکون کو نن ورځ موږ تاسو ته یو لسم لوست د موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په هکله دی. نو هله ده چې تاسو ټول قدر منځ ده کوونکی د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ ځکون کو د لوست په پیل په شی بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې یا هم ځو په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سره رسول کیږي او لمنو نه سړي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دی. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکه چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، الته استوګنې یې هم مشت کیږي. دې کس ته مراد تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نورو هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نورو هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نورو هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي. چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی سو، چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیاوې برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا همدغه سفرونه چې دي، درنو زده کوونکو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي. چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپله خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنې دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي. خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته. چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي، لکه څرنګه چې ښه مثال مراد تاسو ته درکولی شو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دوی په پاکستان کې مشتي، چې د پاکستان د خوا څخه زیاتره کسان بیرته دې ته اړ سوي چې تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنې زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي، تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویلی سو د ملګرو ملتونو د ارکام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي یا خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارکامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1980 کال کې 3.5 میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخستې ده. چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر چې دي 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي. چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لومړنۍ ځای یې د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لومړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی سو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي، مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي. چې د هغو له جملو څخه یو په خپله طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان نسي کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي، د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي، تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي، تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه تر کړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودې هیوادونو ځانګړتیا ده، یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دي، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي. او دوی د دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات دي، نو د قبل څخه د دې مجبور کیږي، تر څو خپل هیواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو، سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو، زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې، لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو، او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دی درنه زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي، چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کېږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کېږي تر څو خپل سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حقله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقوونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنۍ منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان ډېرې مجبور کېږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه دي چې مهاجرت سرته رسول کېږي. یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو، د هغو له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ته مجبور کېږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي، هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه او د هغو په هر کله مو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ ویلی شو درنو زده کوونکو چې 50% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1945 میلادي کال څخه تر 1960 میلادي کال پورې 10 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه، چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وه او د ادارې کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل وو چې موقتی جبیا یې درلودله. او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شوله، چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بېساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو، چې دغه له کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیل هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کېږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندله، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مو هم وپېژندلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غږېدلې ته ویل کېږي چې د ظاهري، څېرې، پوستکي او رشتو رنګ بېلوونکي نه شو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټوله خلک چې دي درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي، چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټول توکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارثي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دی. دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو سپین تو کوم نژاد خلک پیژنو. سپین تو کوم نژاد خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دی جګ دی، سپین پوستي دی، جګه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري، چې دغه د دې ځانګړینو له جملو څخه شمېرل کېږي. بل هم زیار پوستکی تخم لرونکو کسان چې دي دوی پوستکی چې دي زیار پوستکی دي زیار رنگ لري پوستې همدارنګه تور او صفا ورشتان لري لږه ګرد سر ګردې کوفړي د سر او همدارنګه بادامي سترګې لري لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنه چې چشتي ټیټ دي او لږ غوندې چاغ کسان وي یعنی ډېر ډنګر نه وي تور تکم کسان چې وي دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزې یې کړګوچي ورشتان لري او همدارنګه پړي شونډي یعنی غټې شونډي وي او ګډ یا هم دوه رنګه تکم مهاجرینو او مختلفو تکمونو ترمنځ د دود په پیل کې منځ ته راغلي دي چې له مولات او سیامبو تکمونو په نامه سره جېږي او سره پوستکي کسان چې بېدي ترونه سکونکو په اصل کې وزیر پوستکي پورې اړه لري چې خود مذهبي عقایدو له مخې څخه مخ په ورشتان او نکریز وهي او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري ترونه سکونکو تر دې دم پورې مدام ولوستل وس هم د تکمونو او جغرافي ویش په حق له بلو تکمونو جغرافي ویش لري ترونه سکونکو دغه جغرافي ویش د لکه څنګه د آسیا لوی وچې د نفوس له بیلابیل ټکمونو څخه جوړه ده نو زیاتره یې زیات پوستکي ټکم لرونکي کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دی یو آسیایي اند آسیا د لوی وچې ټکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي ټکم لرونکي کسان شامل دي چې د آسیا په لوی وچې کې د دې ټکم خلک د نورو ټکمونو په پرتل ډیر دي او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی وچې ټکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دي او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل شوی دي بل هم د افریقا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د ټکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان برتانیان آسیان او اروپایان وي برخه پکې تشکیل کړې ده بل هم د امریکا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ ټکم څخه شمیرل کیږي او بل هم د استرالیا ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي کبیلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه چې په ضرورت تر رسیدي نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر مو لوست ولوستې وسند لوست په برخه کې کورنۍ دنده کورنۍ دنده کې نجات تعریف کړی دوی سپین پوستکي سپین ټکو نجات تشریح کړی او درې مهاجرین د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړی نو نساس دنو نو لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیدي شو وخت لا پمن
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري نن مو ملما یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس په ننګرهار کې اخیسته او اوس د ماستر پتر لاسه کول بوخته حضرت عثمان نوري ته هر کله وایم او لمړی ورڅخه غواړم چې د ځان پاړه په خپل درته ووي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سم سلام تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په ځواب کې به دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنواري حضرت عثمان نوري را باندې پلا خو می د خدای او بخي وفات شوه دی او مور می د ژوند دی دا وی را ته دا انتخاب کړي او مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپ ورته ویلي او مغل ته می ذکرین کړي شپل می دا غي اخیسته ولبته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلې او دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړو چې په ماغي تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې دغه نه خېلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته وسیدو ژوند مو انتخاب کړ دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرات شپې پای ته ورسېدل تم یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علی لیسی په نوم یو لیسه واغی کې شامل شوم او قرار ته دولسم ټولګي پوري د مکتب یو خنځی کې موږ زده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسی دوم نمره فارغ شوم او سره په څنګه کې دیني زده کړې کولې او په ټوله کې مروج زده کړې چې ورته ویلې شو هغه مو تر یو حده پورې وکړلې اوس نو هغه مدرسه مو هم سره ویلې او په ځمن کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور د زمان سره به لوړې زده کړې شروع کړلې
د مهاجرت په وخت کې به تاسو له عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس مو کوو کومه خاصه خاطره کې در په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک کړئ
ډیره مننه څروان صاحب محترم دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ماته بده و چې یو خځه وخت کې کوچنی وم یعنی زما په باور باندې زه به د سیده دیار له سوال وسو کلو زه کوم چې هلته تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې په زده کړو سره او بیا هلته کوم هغه د های لیول کم سټانډر چې موږ ورته اډوکیشن ولته ویل شو هغه د دې سره ډیر فرق درلود دلته چې راتلم یو خاطر خدا و چې هلته زما نیا و نکړې خدای وبخي عمل تخخ شي دا غوي سره چې کله زما والي سب دي خدای وبخي هغه ځان سره بوتلم او چې زای دا فاینل مخه خدای زمونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شان چې تکمیل دل زه ډیر زیات خفه شوم ځکه زما پلا ر دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترو کې موخ کې کتل چې دا ما د پاره خوشینون کې چې دومره وخت مراغه چې یو خاورا یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی ویژه به خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کېده موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړه نه کړ خره وختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پغی منی لاړ شو ولته به سحر لاړ شو مزګر راشو مزګر لاړ شو سحر بیرته راشو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خخي د شینه پاسانی موږ شول زه کله پاسپورت ضرورت وو پاسپورت یو بین المللي اجازه ضرورت درلود امکانات ته ضرورت درلود چې یو ډول لوی پروسیجر موږ جو دا یو بده خاطره وزما په نظر ماته دویمه بده خاطره چې ماته دا وهالت ما یک شمه ورځ به موږ ولي بال کول زما تر یاد شي فوتبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شینل ته په افغانستان کې متاسفانه نو زه کله د خونځي حکم نصاب چو دی وغه د زما کې اسمان فرق درلود د جغرافیا د روان هغه وخت کې البته زه رښتیا کال خبره کوم نو دا زما پرې بده خاطره و چې زه هغه جنرال هم دلته د زکو کیفیت خورا کمزور یم او خي خاطرې مو هغه جنا دا درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان خو عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو چې زه په بازار ته لاړم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه بده زیات مونږه بازار ته رسول کوړه به راوړو ډیر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار و چې هغه ته مونږه وسم کله کله د قصي یو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هرڅه پیدا کیږي نو خه بازار و په ځمن کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې وبل زمونږ کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوتی وبا چې راتیر شوی دی همدلته په جلال آباد کې دا ویلی لسم ویلا درشته ویلا چې درشته نو سید در ترخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه داسې چې زه کله وګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاټ شي
تاسو بیا دلته لسخه مکرو لورز د کوټه مو مخه سمول وستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړی و او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر وته ویل شي په لانګویج ان لټریچر فاکلټي کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بل اخر په 2019 کال کې دا غیر زغب زموږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه او
دلته به خدای چې زلګ هغه انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه موږ عملی کار کول او څنګه موږ بیا د کورنۍ مسولیت هم را د غاړي وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لاړ شم هله د چیزې احساس درې سلو د حقوقي دغه موضوع را تاو کړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخې یا د نثر او د ادب برخې سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خوانه ځکه ما به مجله لوستلې زما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسي نه درلودلو ځکه په دومره سانتی او سہولت ما افغان ځوانانو ته نو ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی او ویوارنس کمپاین نه وی چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسي ولري څنګه وی پاڼې تعقیب کړي څنګه پروز نثر لیکنه ادب د برخې سره موجي شي څنګه وکول شي ځان ته مخکې برخه وټاکي خو زه خو ما هغه وخت کې فیسبوک ډیر مروج و او ما په تواناسوب سره البته زه چې له دولسم فارغی کوم تر یو کال یو نیم پورې چې خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه ښوونکی وم او له هغې نه وروسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ اند ایوالویشن افیشل وټاکل شوم. دا د ښوونیزې څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی ورته وایي. دې برخه کې زه مصروف وم. دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپښین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټي مونږ لوستل یا د شپې د خوانه کوم پوهنځی شپونځی چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف وم. بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تا نه ودیب جوړیږي البته په غوړه کې کتاب هغه سات فیصد ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي. نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نور تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنې او ژباړه برخه کار وکم. له همدې امله د یاران په نوم یو ویپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سایټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنې وکړي ان سی عبدخدای ژوندۍ لري غیر سره اړیکه ونیکه اول اجمل ان سی زکه دته مې ولیکنه سوالي واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو. دغه لیکنه ان سی خو خکړې و اماغه شیبه چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه. یو وخت په لري یاران سره ژباړې لیکنه مو مرتکوله سپورت په برخه کې مو مرتکنه کوله او بیا چې هغه میژن خلاصيږي بیا مونټر شکل باندې د مختلفو ویپانو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو او مغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت په لري زموږ د کتابونو چاپيږي او نور قصې او ادبي حادثه وسله غوړي.
د پونتون دی دورې کومه خاطره نه لري پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالب خاطرې ډیره راګرځي. یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنۍ ورځ شپې چې د ډیره لاندې وي نو الوړی کی که به موږ فکر وکړو دا د ماسپخین درې بجې البته شاید د ماسپخین منزور سره وشي قضا شوی نو وسی دا سټی می خو ژمی کی بیا درې بجې هغه د مازیګر د مانځه وخت وي وخت داخلي ګو د جمعات مولا امام اذان کوي نو دغه ټیم په باندې درې بجې وي منګه د صنف نه یو استاد کریډیټ ډیر وغځید یو لږ دقیقې ووختلی چې هغه کریکولم لیک ډیرو دلته چې منګه استاد صنف نه وته منګه صنف نه وته دی وخت کې دا علومي دیني استاد راغلل او چیرته زمال منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وی تاسو لار شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا راته لګه جالب و اوس ان کلمل ګر سره یادو اغه مطلب دا و چې ګینه دا منځل تاسو په وخت نه کوو دغه میس کمیونیکیشن یا غات سوی تفاهم په دې راغلی او چې اغه ویل چې ګیندل زخې مخ کې تاسو ولې منځ نه کوو غلس زخې وقفه دی دغه ویلې و د بل استاد زای کړي و دا لګه جالب خاطره وراته.
bale تاسو مخ کې اشاره وکړه چې کتابونه مو وشبړل آثار مو چاپ شول که په یارم معلومات راکې چې څو کتابونه مو وشبړل دي په کومو موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوی څومره ناچاپ دي.
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیات پونځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پښدا کړو بوختو ما زه چې له پونتون فارغی غن فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوی یو د ژوند ورزونه چې زیات تمرکز یې په ارواپوهنه باندې او دویمه کتاب چې واغه بیا د ښه ژوند تګلارې وی او دریم کتاب هم بیا د غواړي ژوند مخکله شي په نامه چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ تفخخ لاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي بازار ته ارزه کیږي او ګڼ مینوال لري فیدبک راځي موږ ته او دې هدا پورې شي موږ دي کې یو کتاب د خژوان تګلار اغه دویم ځل چاپ ته یعنی زره ټوکه چاپیږي د زره ټوکه چاپ نو وروسته دویم ټوکی بازار ته ارزه کیږي نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیس کال د سپتمبر اکتوبر خبرې اغه نو وروسته چې فارغی ګو بیا خو خورته وزګاری ګو لاس او مخه مو مرته خوشی کیږي او په زمون کې دی والتیم د سړی دی ځکه ته انسان پوری انرژي وي او په ټوله کې لیوالتي هم ډیره چې باید کار وکړي، نو چون په پانو سره هم ډیر کار هغه وخت پیدا کېدل او یو اندازه حق زحمت نه چې فوق العاده حق زحمت مرته ملاویدل. خو ما یو کار دا کول سره سم محترم سي زما د کتابونو د تعداد چې نن تر ودی شته ډیر شو رسیدل دی هغه تر شایو راز ده بولم چې البته زه خو په لومړی کې یادونه باید کوم دا دوه کاله لرسنیو لري ومه بیهیند د سینز ومه غا انګلیسي په اصطلاح باندې لسکرین د پر دې تر شاو ما نو په دې دوه کالو کې زما به ډیر کتابونه راغلي دي چې هغه معنی ماته روسه پر خپل اظهار نظر نه دي څرګند کړي. زما د کتابونو ته دا چې اته ډیر شو ترسیږي هغه عامل دا ده چې د ډیرو پاڼو سره د حق زمو په بدل کې مو کار کول او هغه کوم ستراتیژي دوی چې واغې ما یو سره مو خبرې کولې چې دغه لیکنه که تاسو مونږ غواړئ کم کنټینټ کم میسج تاسو ته مونږ درکو دي په بدل کې به تمه انحصار نه کی دا د لیکوال حق دی کغه کتاب شپي کغه میگزین یا مجلې تور کوي کغه په نورو برخو کې غیز کوي. نو هغه و چې موږ کولای شو چې زما د کتابونو تعداد تر اته ډیر شو رسیږي او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب هم غلط شي او زما کتابونه ولس چاپ شوي دي او ما فکر کوم چې زما ګری دیار لسوار چاپ شوی دی. نو تقریبا سروان سے محترم سوار لس کتاب البته ولس کتاب چاپ لرو او تعداد اته دی شو ترسیږي چې دا نوري نه چاپ دی
دا کتابونه ژباړي دی او که خپل آثار مهم پکې شامل دي.
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نشي چې دی کې به زما په خیال 50% وي دا به 50% خپل 55 وي او دغه باقي برخه به ژباړوي ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړی او هغه دغه کې مې کم کړی په تخلیق او 55 لیکنه کې. اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړې ته وخت ډیر پیدا شوی بیرته ژباړ زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم.
لکه شبو مو کتابونه ژباړلې دي
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې وا او زه خپل ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم. هغه انګلیسي و نو په هماغه اساس باندې دا موږ لپاره اسانم و او مسلکي و او حق مونږ کېده چې په دې برخه کې کار وکړو.
نن سبا په څه بوخت یاست؟
ما مخکې هم لکه یادونه وکړه دا دوه کاله زه سکرین او پردې شاته وم او غوښتنه مې دا وه چې زه باید دغه سلف ډیولپمنټ یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم. نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ پروپوزل برخه کې مې کار وکړ. نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره البته په هغې کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې د هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویلی شو انکلوسیو ایجوکیشن هم شمول او دغه باکیفیت زده کړې.
تاسو چې له چا سره کار کوئ هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویلی شي؟ د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا آی انجو چې ورته ویلی شي په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه ورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي. د هغې لپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي ځکه دا افغانستان د کلچر دود او دستور او د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي. په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کړي او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کومې پروژې چې دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې نو دوی چې دا پروژې خو عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چلن یونیسف او دغه شان نور نړیوالو ادارو یا د یون کمپاوند هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوي څه خېخلي او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایت ولسوالیو کې تطبیق کیږي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغېز نه درلود؟ دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوئ، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي هم دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګ ونه کړي، البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په ځمن کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو داسې و څاران سه محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیل ویبپاڼو سره ما کار کړی او ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم. بل ما په معرف کې ډېر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په عرصه کې او دا خو د د منیجمنت برخه د د لیکن او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سر ازما په خیال البته کډیر سره تړلی نو سی خو ورال کوم فکر وکړو دا د یو سرکل شکل لري چې باغی سره یو بل سر شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو ازما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت ته دغه ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي. نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان برته د طالبانو راتګ ما مری کوم خاص غیز نه دی کړی. شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی ځکه ما دا مخکې مې یادونه وکړه. البته په دې باندې بیا تاسو سره خبرې وکړم چون یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویبسایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې ته ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکټ هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا په زده کولو شپه کې بیزی وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول ولوبوي. نو ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ مینجمنټ برخه کې د لیسن یو ډیپلوما وکړله. همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغسې نور کورسونو کې عملي درسونه او انټرنشپ دې کړی وي او حتی دې پورې چې ما بېلابېلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغې کې زه شارټلیس هم شولم خو بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول که چېرته راجمه کړو او فکر وکړو دا د زما د ژوند په عدلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم دغه راز
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی کوم سفر په اړه کراته وې کوم خاطره کړل سفر سره لري؟
مننه. ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کوم د مکتب دوره او د خنځي دورې نه سړی فارغېږي. نو هدي قلب سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سمغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیز کال کې چې کله فارغېږم البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وتل چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو بورس کې د آی سی سی آر بورس کې کامیابیږو خو متاسفانه قسمت هغه وزه تیاریونه کړل چې دلته تحول راځي قسی پسی یا خوایدي خوا شولې او هغه بورس هم د منځه ولاړ ځکه سفارتي اړیکې د هندوستان سره ختمې شولې. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زه ولرم او زه خپل ماستر ډیګري له هندوستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وه کوم یو ته موږ تیار سلیک شوي مو. نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر موږ پاکستان ته تللي راغلي وه خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللي وو. خو یو خاطره چې را پیدېږي هغه دا وه چې کله به موږ په دې زنځیر البته دا کرغړنه کرخمنۍ چې کوم د زنځیر دوی اچولی او په دې به تېرېدلو نو هغه وخت د تذکرې باندې پوښتنه کوله چېرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هېواد ځي خپلو خلکو ته هلته به مړی ژوند چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا. ځکه دا د ډیورنډ لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري دې کې اخوا ته دې خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه د تورخم نه د سپین چمن وخشې د سپین بولدک او د چمن نه دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخوا ته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولی، زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کېږي هم متاسفانه.
په خپل په وطن کې چیرته سفر کړی دی کنه؟ کوم ولایت؟
بله، ما چون په دې خبرو کې خپلو کې کتابونو کې تاسو ته عموم د یادونه ونه کړم چې ما په کومو برخو کتابونه کړي دي. هغه هم به تاسو مشخص کړم، په دې کې یوه برخه یونلیک ده، سفرنامې دي چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یوه سفرنامه خو بشپړه ده. د پلازمینه ننداره د نوم دی او د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي ځایونو لیدنې کتنې سره کولی. هغه کتاب بشپړ دی او په دې کې د ګڼو پروفیسرانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره او همداشان د بېلابېلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړي دي. هغه کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پسې ټول ذکر شوي دي. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان دغه ولایتونه البته ما لیدلی دي. خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وایي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم او څه یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم. ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم او واقعي قصې چې راسره شته هغه هم پکې ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپله هم ورزش کوي؟
پوخا البته ما کرکټ ډیر کول زکه د زیاده د جامعې داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو نو زه خپل می کرکټ کول او زه فکر کوم چې دا لاونډر مزه کوم هم بالینګ کوم او هم البته بیټینګ کول یا توپ هنه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته ما په ښار کې ستاسو د خوشحال کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په ولسوالۍ کې اوسېږي ځکه هغه زما خپل اوس باور دارم چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوم زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي زده کړې چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندګۍ کې ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه دی راغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما ډز ویولو او خدای مکه هغه بیا د ژوند تریخ شي او د بدۍ او تربګنۍ ژوند ته دوام بیا ورکوي زما هیله ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو ډیره مننه
کور ودان سلامت اوسئ
د اسدی میلمه حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له اسدی رادیو واوریده
سرو جانے نوے باران دے پتی رائی واربینا سرو جانے نوے باران دے پتی رائی واربینا سرو
نرے نرے باران
مرا برے ہے سا جانا نا ولی مرا